السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې روان بهیر پروژه بولی او وایي باید په ملي پروسه بدله شي.
دا پروژه دا پردی پروژه په افغاني پروسه بدله کړو، په افغاني روند بدله کړو.
رندو توغندیو د لشکرګاه ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه کړی.
توغندی را غورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه، مرمۍ دلته مښتې وه، تخریبات یې بشکړې وه.
نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لاین هله پاتې دي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان سبا د ناتو د غونډې د اجنډا یو برخه ده. دفاع وزارت وایي کندوز کې د طالبانو زندان مات کړی. او د راین ایر هوایي شرکت وایي د دوی الوتکه د احتمالي ګواښ له کبله په برلین کې ناستې ته مجبوره شوې. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سبانې غونډې د اجنډا یو برخه وي. د سې شنبې ورځې د غونډه په انلاین بڼه ترسره کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ به نن ماسپښین د دې غونډې په اړه رسنیو سره خبرې وکړي. نوموړي تازه اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سټولټنبرګ ویلي د دوی ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالی مرسته کوي. ناتو د ملاتړ دا ژمنې داسې مهال ورکوي چې د سپتمبر تر 18مې ټول ځواکونه له افغانستانه وځي. او دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې لیکې هم تودې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان د کومنډوز واک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژلو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتپه کې شوی چې په نتیجه کې د 12 طالبانو تر وژل کېدو تر څنګ اته تنه نور نیول شوی هم دي. د عملیاتو په پایله کې د طالبانو له زندانه د 15 کسانو د خوشی کېدو خبر هم ورکول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دفاع وزارت تیر اونۍ ویل چې په بغلان او هرات کې هم د طالبانو زندانونه مات کړي او لسګونه کسان ترې راخلاص کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد 9% کې وګړي تنباکو کاروي. د دغه وزارت چارواکو د تنباکو د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د می په یو ډیر سم لمانځل کیږي له خلکو غوښتل چې له تنباکو ډډه وکړي. د امریکا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مشر حبیب اروال وایي تنباکو د 22 ډوله سرطانونو سبب کیږي. افغانستان کې له تنباکو نه تر ډیره په سیګریټو او نسوارو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېده چې له بنګلاديش سره د جون د 3 منټې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل
تر ادامه مقدماتي جام جهانی
و د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام د مقدمو پر دوام لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. موږ هڅه کوو چې ټیم چمتو کړو چې د بنگلاديش په وړاندې ښه وځلیږي. دویم ګام کې به له عمان او هند سره پر لوبو غور کوو.
د فوټبال لوبډله وروسته تر دې قطر ته روانه شوه چې متحده عربي اماراتو کې خپل تمرینونه پای ته ورسول. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورت او وبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون په سر موافقې ته ورسیږي. بورس جانسن د غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبری شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. د ویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 11 تر 14 د بریتانیا په کوربتوب جوړیږي. د راین ایر هوایی شرکت وای د دوی یو الوتکه د احتمالي امنیتي ګواخ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناشته ته مجبور شوه. راین ایر نن په یو خبر پانه کې ویلي د دوی د الوتکه له دوبلینا کراکوف ته پر لار وچې د جرمني د هوایی کنټرول ادارې د ګواخ خبرداري ورکړ. د خبر پانه لمخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایی ډګر کې کېنول شوې او مسافران ترې بهر ایستل شوي. د پولیسو له پلټنې وروسته څرګنده شوې چې کوم خطر موجود نه و. له اوسه ته ځنډ وروسته د دغه الوتکې یو سل شپېته تنه سپرلی د بلې الوتکې په وسیله کراکوف ته رسول شوې. له دې وړاندې بلاروس د دغه شرکت یو الوتکه د جیټ په وسیله په مینسک کې ناشته ته اړ کړې وه. له هغې الوتکې د رژیم یو مخالف فعال ونیول شو خو د خطر څرک پکې ونه لګېد. او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړ پوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل جاسوسي کړې ده. د اروپایي رسنیو د راپور لمخې د ډنمارک د استخباراتو په مرسته دا جاسوسي د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ شوې. د ډنمارک د دولت نشراتي شبکې ډي آر پرون یک شنبه وویل 2015 کال کې د دوی د دفاعي استخباراتو اداره کې یو څېړنې ښودلې چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت ادارې د ډنمارک له پوځي استخباراتو سره د څارنې له همکارۍ د جاسوسۍ لپاره ګټه پورته کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي وړاندې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه هم خبرو. دا دوه پروګرامونه د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورونو برخې ته. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنی بهیر بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا پروسه ملي نشي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوهې ته ستنه شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کښیني. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې اوسنۍ روانې خبرې بهرنۍ پروژه ده. ښاغلي کرزی چې د دوشنبه په ورځ یې د افغانستان د سولې پروسې د اغیزمندیو پیژندنه تر نوم لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کولې وویل تر کومه چې د سولې بهرنۍ پروژه په ملي پروسې بدله نشي افغانستان کې سوله نشي راتلی.
دا پردی پروژه افغانی پروسه بدل کړو، افغانی روند بدل کړو، موږ به بیا ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا
خو افغان حکومت او طالبان د خغلی کرزی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي. مگر لدی وړاندې دواړو لوریو د سولې په بین الافغاني پروسې ټینګار کړی او جمهور رئیس غنی او نورو افغان چارواکو د افغانستان مرکزی پلاوی د افغانستان د ټولو خلکو د سازولۍ خبیال کبللی. حامد کرزی د غشان له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي چې په خبره دا ډول خبرې به پایله هم ولري. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه هر ځای چې د ډلې خوښوي له حکومت سره د سولې خبرو ته کښیني. خو طالبانو بیا دا وړاندیز په وار وار رد کړی او ویلي دي چې د سولې د خبرو ادرس او ځای معلوم دی. ښاغلی کرزی داسې مهال په کور دننه د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي چې تمه ده کابل ته د افغانستان د مرکزی پلاوی یو شمېر راستانه شوي غړي د سې شنبې په ورځ دوهې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو، سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه یې لازمې مشورې کړي دي. د دې وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکزی پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته خبرو میز ته ستنېږي.
جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي تر څو پورې چې له هغه ځایه چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزی پلاوی په تیر کوچني اختر کې سره ناست او پریکړه یې کړې وه چې د سولې خبرو ته به دوام ورکوي. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2000 کال د سپتمبر په 12 پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او د ناستو یې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14 پیل شوې او مهم بحث د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو د هم افغان مرکزی او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې.
ازادي راډیو د بی طرفه مواسق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. د هلمند پر مرکز لخکرګه ښار راکټي حمله د ښار د خلکو ژوند نارمه کړی. خلک وایي ل امنیتي کمربند څخه هره ورځ پر ښار د توغندیو حملې کیږي چې ځاني او مالی زیانونه ملکی وګړو ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د څو ورځو راهیسې پر دغه ښار له امنیتي کمربند څخه توغندي وشتل کیږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځاني او مالی زیان رسیږي. د مهاجرینو د کارتي اوسیدونکي صفت الله وایي دوه ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندي ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه و او یوازې یې مالي زیان وراړولی.
تېره ورځ هم توغندي راغورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه او تخریبات یې پېښ کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کومیل ماونه ماشومان څوک د غزات سایه څخه لیرسي و. نور می دلته مشهدی او تخریبات بشکری و خزانی او مالی زانی مشکلات نه و ان شاء الله.
صفت الله وای هر ورځ پر لشکرګاه ښار 2-3 پوری د غډول راکټیا او توغندیز بریدونه چی د ملکیانو پر غنمیش تو سیملګیږي خلګي لشار کډی کولو ته مجبور کړي.
نو که څنګه چې ملمی چې دوی ښار ته بچلر وشات کی 2-3-4 غوځي دا مرمه د په ښار کې د داخليږي. دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډیر دی، خامخا د داسې خلکو د زخم کېدو سبب ګرځي چې هغه معنی د پامیر کې اوسیږي، نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي تر څو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوی. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي کوم کسان چې دغه توغندوی توغوي هغوی پرته له دې چې هدف نه شکړي توغندوی یې د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حفظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوی او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي تاسیسات تاتو نه نږدې اوسېدل کډی کولو ته مجبور سی وي.
دا توغندۍ دی راځي د لې په ښار کې عام خلک دي، دا سینه دي چې اوس دوی ته یو ځای معلوم دی د دولت ته چې بشکې و مشلي. دا خو چې راله هم په کور کې مشلي، هم په دکان کې مشلي، هم په ښار په هر موټر کې خلک ورسره اندېښمن دي ډېر. ولې خو داسې ادب دوی نسی وشتلی چې خاص هغه ځای وولي؟ که ځای وشتلی خو بیا د خلکو اندېښنه دونه نه وه، تشویش دونه نه و. خلک خپل کورونه د دولت شاوخوا خلک ځي.
په عین وخت کې د هلمند مرستیال والی بریالی نظری پر لشکرګاه ښار د توغندوی د بریدونو مسول وسلوال طالبان بولی چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمې په نشه سوي چې لکومو پر لشکرګاه ښار د توغندوی بریدونه کېدل.
تاسو خبر یاست چې دشمن سخت ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاس اور کړې دي او ډیر سخت لپاتې حملې دلی دي. په دې وروستیو کې وز د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی ښار ته ړندې توغندۍ را غورځولې چې شاریانې په تشویش کې اچول. خو لله الحمد هغه ځایونه زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لخوا څخه په نښه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وژل سوو او ټپي سوو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تیرې جمعې په ورځ پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل سوو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي پر داسې مهال د بې هدفه توغندیو حملو ویرولې چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمیر ولسوالیو اوسیدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د دغه بې ځای سو کورونو شمیر 40,000 ته رسیږي.
پر لشکرګاه ښار د ړندو توغندیو د لګېدو له کبله د خلکو ویره. د کندز کروانګر د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د لوونو او درمندونو په فصل کې جګړې ودروي څو د دوی د غنمو پاخه فصلونه د اور خوراک نشي. کروانګر وایي چې جګړو یې د ټول کار کال خواري له ګواښ سره مخامخ کړي او که غنم لو نشي نو راتلونکی کال به وږي پاتې شي. په دې اړه په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
په کندز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمنځونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څیره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استده.
نن چې زمونږ غنم پاخې دي زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي زمونږ روزي زمونږ نه ماخلي د مرمیو نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار م کو ګورنه پرېښوده. اوس مو په بل طریقه مونږ وژنئ چې زمونږ دارایي زمونږ نه اخلي. هغه غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشئ مونږ بمبار کړي تیاری راولئ چې په یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنئ، تدریجي مه وژنئ.
د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی څلوېښت کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
دمون غنم اوس پخه سوی دی دواړو خکیلو لوري جنگ جګړې کېږي. زیاتره د خلکو درمندونه سوځي، کښتونه یې اور اخلي. دواړه خکیل لوري اوربندو کې دا به ډېره ښیي تر څو دغه کروندګر او د قانون خپل حاصلات په آرامه فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 3 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دې تجربه ځمکه کې غنم کرلی او پرې 3,00,000 افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري چې چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوي غنم به اور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید د مثال دا ټول عایدات زمونږ د دقانې نه دغه ځمکې نه دي. غنم هم کړي دي، هغه هم دومره خوندور نه دي شوي. که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي مونږ در بدره کیږو. زمونږ هیله همدا د طالبان دولت څخه چې بې ځایه ډزې دي نه کوي، بې ځایه حد اقل دغه ورځو کې خو دې پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی 13 کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لور غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسید او ما باید راوکنیم د یو وخت نه باید جنگ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړې توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي زیات زیان کروندګرو ته رسیږي، ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي تر څو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګي. ازادي راډیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 8 بجو د ازادي راډیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر لوو د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي راډیو ووري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر شي. نن د می یو دیرشمه د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO سکل دا ورځ د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلنی ډول د 21% مړینو علت د تنباکو کارول دي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کیږي چې د نړۍ شاوخوا 100,000,000 کسان سکل په بیلابیلو طریقو د تنباکو کارول پریږدي. د WHO د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هره یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چارې ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي ورسته به پیرو بدل شي. دا د کابل خار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لک تر لګه تر 15 پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونو له 15 وشتو کلونو کم دي د خپل کورنۍ او د مشرانو لویری نه غواړي لمک سره خبري وکړي او یا هم انزور نه واخیستل شي. دوی وای بیکار دي ځکه د تمباکو استعمال ته مخه کړي، خو خای بیکاری یوازینی لامل نه وي چې لعملی دوی د تمباکو استعمال ته مخه کړي. په افغانستان کې د نشئی موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزانه لاسرسي ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنۍ کم او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اڅېړنې ښیي چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تمباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تمباکو په ځانګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګ مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې د ارقام او عادت د سټپ سروې نوم تر لاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تمباکو استعمالوي چې د 14.2% نارینه او 2.6% خزینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا دی او کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال لامل رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تمباکو لرونکي نشئی توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې لپاره هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تمباکو له کارولو منع کړي او لاملې در پیدا کیدونکو ناروغیو پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله همدرد چې 40 کاله سیګریټ استعمال کړي وای بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د په خبره لتیرو 3 کلونو راهیسې د عمل ته نه ویلي کوسې ژوند په خوخی تیریږي.
شل کاله دغه سخوا شو 20 کاله بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه روستم به سکل هو وس جن نصار او سیګریټ دونه پرېخي د الله رحم دی. ان شاء الله اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم بم خراب او مزدوري بم کوله دیړي بم کوله نصار سیګریټ بم ته اخستل نور ذهنی ټینشن راته زیاتو عصبی تکلیف زیاتو قار براته پروژه کې پدې کې اوس د الله فضل بالکل خی ادمه دې مشکل هم نشته هیڅ هم نشته دې فصل بسره کې برابر.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشئی موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې ډېرې لاستراوړنې درلودي. د دې وزارت مرستيال ویان احمد زیا زیا ازادي رادیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وای چې په تیر یو کال کې 14000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بیلابیلو روغتونونو ته استول شوې دي. د کابل د معتادینو د روغتون په خانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدیدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالوال د دخانیات بنسټ کڅوک سیګریټ استعمالوي کولای شي چې 400 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګی لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یو ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1 دشمه له تمباکو د ګټې نه خستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریخودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې منځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواښ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاص نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، نه طالب ده نه بل وسله واله شته، ډېر امن امنیت ده. خو زمونږ د حکومت اپل بالکل فرمانونه نشته، نه راځي نه کلینک صحیح ده نه مکتبونه صحیح دي. هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دی رسېدلې. اپل او ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو، همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده. خوب پاملرنه هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي، امن امنیت ده، هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دې راوسته وي، مکتب دې را وړي، سرکونه راته جوړ کړي، او دغه ډېر استونه لرو. وسلام
شکایتیا او در نشته د لوګر لوان څخه د ایله د دا در شروع کی موږ په خپای او اواز اجر د مننه چې د پیغامونه نشو وی څخه او په سلام وایم.
الله خبر کوم د نګرار ولایت جانولو تاریخ ته زمنګ د خګانو د خرمانی د کلی صحت ده. تو کار مخ کې منظور شو او ته پوری جوړ نه شلو. موږ غواړو چې تاسو موږ د کلی سره ته هم به توشي د پښتنه د دوی شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو را سره وسیل کڅنګ چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او همدارس د سپورت نړۍ 19 پروګرام ورزو نړیوالو مسایلو ته. ایران وایي وبخې د نړۍ ل شپګو پیوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، خو ځینې مهمه مسلې لا هم لاینحل پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دې تړون ته ورستون شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي ترڅو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې واشنگټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنگټن لګول شوي بندیزونه لري کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کې د شي نهایی وي، خو موږ ته بیړه په کار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هوارې شي. ښاغلی خطیب زاده همدارنګه وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلې. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپل اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې لومړی تهران د دغه تړون ټولې ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بیرته ورسره یوځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بم په جوړولو کې کار واخیستل شي، پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده ویل ټول بندیزونه باید لری شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي له هغې وروسته به دا هیواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیش ډیپلوماټ چې د ویانا د خبرو په جریان کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یو موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنگټن او تهران مسؤلیتونه پکې واضح شوي وي ښایي روانه اونۍ اعلان شي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروگرام پیلیږي. خو له هغه مخکې دا دی اسدالله لودین په سټوډیو کې دی د خبرونو له لنډیز سره.
ټاکل شوی افغانستان د ناتو د بهرنۍ چارو او دفاع وزیرانو د سبانۍ غونډې د اجنډا یو برخه وي. د سې شنبې ورځ د غونډه په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندوز کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی چې ورسره یې 12 طالبان هم وژلي او اته تنه نور یې نیولې دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو دفاع وزارت وای چې د زندان 15 کسان خوشی کړي هم دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای د خځو په ګډون د هیواد 9% کې وګړي تنباکو کاروي. دغه وزارت چارواکو د تنباکو د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د می په یو ډیر شمل منزل کیږي له خلکو غوښتل چې له تنباکو ډډه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمین دوه ته ورسېد چې له بنگلاديش سره د جون د 3 منټې لوبي ته چمتووالی ونیسي. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورت او باته د چمتووالي د نړیوال تړون پر سر موافقې ته ورسیږي. د راین ایر هوایی شرکت وایي د دوی والوتکه د احتمالي امنیتي ګواښ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناستې ته مجبوره شوې او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړپوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل جاسوسي کړې ده. دا خبره نن اروپایي رسنیو خبره کړې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د ماشوم د حقونو د خبرونه درنوونکو سلامونه میومنی. نن په ماشومانو کې د ګوزان یا پولیو د نویو نخو پاکله خبرې کوو. لمو سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان راسختي. راسخ صاحب خبرونه تاسو ته لمشي.
السلام علیکم تاسو ته هم او د تاسو درنه رسنۍ ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه ونه کی هلی ولادت کوم او مننه کوم چې د خبرونه کې منګه تم بلنه راکړي.
ډیره زیاته مننه. روزو دې ته چې په دې وروسته او کې د تازه پیښو پکړتوي د پولیو پیښې په کوم ولایت کې ثبت شوې دي؟
له بده مرغه تر اوسه هم پولیو یو ستر ګواښ دی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. هغه ګواښ بیا هم په هغو سیمو کې چې هلته جګړه ده، ناامني ده او روغتیایي خدمات کمزوري دي، دا ګواښ ډیر دی ماشومانو د روغتیا په برخه کې. او اوس هم موږ په جنوبي حوزه کې، لویدیځه حوزه کې او همداراز په جنوب ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرو، مخصوصا د پولیو د دویم ډول پیښې لرو چې دا دویم ډول پیښې په افغانستان کې تیر کال د پاکستان نه وارد شوې افغانستان ته. ډیر شمیر ماشومان په تیر کال کې اخته کړل چې شمیر تقریبا 300 څخه زیات خودل شوی وو په تیر کال کې. اوس هم له بده مرغه ماشومان د پولیو د دویم ډول پیښو د ستر ګواښ سره مخ دي، مخصوصا په هغه سیمو کې چې هلته ماشومانو ته لاسرسی د امنیتي ستونزو او ننګونو له وجې څه ناشونی دی. او له بلې خوا موږ د 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې یوازې د پولیو لومړی ډول پیښې لرلې، یعنی د پولیو ویروس درې ډوله دی چې اول ډول، دویم ډول، دریم ډول په نام یادېږي.
اقدار ته وایي چې کوم ډول خطرناک دی او علائم چې دي
د اپیدمیولوژیک لحاظ نه دغه لملای ډول خطرناک خودل سوې دی د په طبيعي شکل باندې ماشومان اخته کوي دویم ډول دریم ډول هم هغه په اصطلاح جنټیکی تغیرات چې په دې ویروس کې راغلي دی دا هم خطرناک دی د دې درکه چې ماشوم لکه څنګه چې لملای ډول فلجوي و مرګ باعث ګرځي همدا ډول هم په دې ته ورته دویم ډول دریم ډول هم عین اعراض او علائم لري یعنی ماشوم د تل لپاره فلجولای شي او د ماشوم د مړینې سبب ګرځیدای شي اما د شرایط له نظر او د خبرېدو له لحاظ لملای ډول ډیر په چټکۍ خبريږي او دویم ډول د سی خودل سوی دی د اپیدمیولوژي له لحاظ کچيري واکسینونو کمپاینونو په سمه توګه پلیسی د دویم ډول او لملای ډول د مخنیوي لپاره ډیر زیات اغیزمن تمامېږي او د پیدا کېدو لامل دا دی د دویم ډول پولیو وایروس چې کله یو ستر خلا معافیتي خلا د ماشومانو په نس د پولیو په وړاندې رامنځته سي دویم ډول په اوتومات شکل باندې رامنځته کیږي د پولیو وایروس او دا خلا په افغانستان کې له بده مرغه په جنوبي حوزو کې هم رامنځته شوی و تیرو دریو کلونو را په دیخوا
په دې وروستیو کې دا دی بیا د کورونا له وجې ښوونځي او پوهنتونونه قرنټین ته لاړل د پولیو پروګرام څنګه دی آیا په دې شرایطو کې هم دوی خپل کمپاین کوي او ماشومانو ته واکسین ورکوي
تاسو په جریان کې یاستئ چې د پولیو پروګرام کارکوونکي د تیر کال د تجربې څخه په ګټې اخیستنې کولای سي په راتلونکي وضعیت کې که احیانا د قرنټین وضعیت او کورونایي وضعیت هم بیا په افغانستان کې زیات سي او تشدید سي کولای سي چې خپل کار مخته بوزي زمونږ تجربه دا وه په تیر کال کې چې زمونږ کارکوونکي د کورونا په وړاندې په مبارزه کې هم ښکیل ول دوی خلکو ته عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کول همداراز پیښو په موندنه کې مشکوکه پیښو په موندنه کې او د دې د کورونا د پیښو په ریفر کولو کې یا راجع کولو کې روغتیایي مراکزو ته هغې برخه کې هم کار کاوه او بیا په عین زمان کې په تیر کال په جون او جولای کې موږ هم یو دوه پړاوه کمپاینونه د دغه دویم ډول ویروس په وړاندې لرل چې په یو خاصو شرایطو هغه کمپاینونه موږ پلي کړل هغه سپارښتنې چې د کورونا د مراتولو په خاطر باندې سوي وي هغه یې رعایتول مثلا زموږ واکسیناتورانو ماسک کاراوه سینیټایزر یې کاراوه فاصله یې په نظر کې نیوله نو په دغو شرایطو باندې موږ یو طرزالعمل ورته جوړ کړی په هغو شرایطو باندې مخته تلل که احیانا داسې شرایط بیا هم رامخته سي زموږ هڅه دا ده چې ماشومانو ته رسېدنه وسي او که بیا هم ډیر قرنټین حالت تشدید سو ټول په کورونو کېنول سول بیا دلته زمونږ سپارښتنه کورنیو ته دا ده چې په روغتیایي مراکزو کې په دوامدار شکل واکسینونه شتون لري دوی دې ولاړ سي ماشومان خپل روغتیایي مراکزو کې د پولیو په وړاندې واکسین کړي په تیره بیا په هغو سیمو کې چې هلته زمونږ واکسیناتوران په دې وروستیو کلونو کې نه دي توانېدلي چې ورسي د هغوی ماشومان واکسین کړي ځکه په دوو سیمو کې تهدید او خطر د پولیو ویروس خورا زیات دی ماشومانو په وړاندې باندې او دا کار دې کورنۍ وکړي
ډیره موده سوله چې د پولیو پر ضد واکسین کیږي په ځای د دې چې پیښې راکمې سي ډیریږي یو علت خو یې همدا د کورونا ستونزې وي بل علت یې امنیتي مشکلات هم دي هغه اساسي علت څه دی چې دلته دغه پولیو له منځه نه ځي یا کمیږي نه
که څه هم د پولیو پیښې د غلملای ډول لیک منګه د تیر کال سره پرتله کو سکل په دغه څو تیرو میاشتو کې پولیو پیخو په شمیر کې کموالی خودل سوی مثلا د لملی ډول پولیو یو پیخه مونږ لرو چې د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ څخه راپور شوی او د دویم ډول پولیو پیخو اته ډیر سپیخ راپور شوی دی چې هغه هم دغه نام نسیمونه راپور شوی دی زیاتره چې یو کموالی لیدل کیږي خو لیکن اصلي ستونزه دا ده چې ماشومان د واکسین څخه به برخې پاتې کیږي کغه لامل په حساب جنگ او جګړې وی نام نیوی د کورنیو بی پروايي او بی غوري وی او کدا دلیل په اصطلاح ممانعت د کمپاینوي دغه ماشومان چې د واکسین څخه بی برخې پاتې کیږي دا یې لیستر لامل د پولیو د بقا په افغانستان کې دای چې تاسو پرشتن لري
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم راتوایي چې په داسې یو سختو شرایطو کې لوی خونه امنیتي مشکلات له بلې خونه کورونا بیا هم کورنۍ څه وکړي تر څو دغه مهم کار او مسؤلیت چې د ماشومانو واکسین کول د پولیو په وړاندې دا ورنه پاتې نشي
همدغه خبره خو پښتنه مطرح کړه همدغه د چې کورنۍ پوری د پولیو لمنځه وړل تړلې خبره ده که کورنۍ وغواړي چې ماشومان روغ پاتې سي د دایمي فلج څخه په امان کې وي او د پولیو څخه وژغورل سي او پولیو د افغانستان څخه محو سي د کورنۍ پورې اړه لري هغه دا د کورنۍ بي غوري ونی کې په هر شکل باندې چې دغه حق د دې ماشومان او د کورنۍ باندې هغه باندې خپل کورنۍ ځانونه مکلف وګڼي د کورنۍ په دې کې ستره ونډه لوبولای سي چې هم پولیو له افغانستان څخه محو کی او هم خپل ماشومان وژغوري ځکه منګه په تاوان کې چې څه دی هغه منګه تر سره کوو چې هغه دا دی واکسین له کومو ځایونه چې تولیدیږي له هغه ځایه څخه یې واخلو یا یې په کومک یا په اصطلاح د نورو هیوادو په مرسته باندې هغه را انتقال کړو راوړو د کورنیو تر دروازې تر شا یې ورسوو او که دا د دوی دروازې تر شا پورې نور خنډونه رامنځته کیږي موږ نسو کولای چې د دوی تر دروازې تر شا یې ورسوو نو کورنۍ دې لطف کړي بیا هم هماغه مخکینی خبره تکراروم چې روغتیایي مراکزو کې یوازې د پولیو واکسین نه نور ټول هغه اړین واکسینونه د ماشومان رښتون لري ولر دي سی خپل واکسینونه دي تکمیل کړي زغه کم کار چې د ماشوم د زیګون پر مهال ورکول کیږي ماشوم ته هغه کې ټول هغه اړین واکسینونه ورته کلیکل کیږي چې هغه واکسینونه باید کورنۍ تکمیل کړي دوره د واکسینیشن باید هغه ورته پوره کړي کدی کې به پروايي وکړي په دغه واکسینو کې الته پولیو واکسین سکیچوال یا مثلا هغه حالویش هم پکې لیکل سوای دی چې په دغو تاریخو کې د پولیو سره د نور واکسینونو واخیستل سي دا چې منګه کمپاینونه پلي کوو دا په حقیقت کې هغه تکمیلی فعالیتونه د واکسیناسیون دي پر روغتیایي مراکزو کې واکسین ماشومان ته نه کوي یا ورزین روغتیایي مراکزو ته یا بې پروايي غفلت کوي کدا کور کورنۍ وکوي خپل ماشومان پر روغتیایي مراکزو کې واکسین کې هیڅ التیانسته چې دومره مسارف په دې ولاګول سي چې کمپاینونه پلي سي او په باندونو کې په کورونو کې منګه التټیمونه لاړ سي واکسین ماشومانو ته وکړي
bale که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو که په اخر کې پلانډ توګه بیا راتوي چې راتلونکي پلانونه د پولیو د پرزت د کمپاینو په کله چي
پلانډ ټکو کې درته تاسو ته وایلی سم چې پر روان زیږدیز کال کې منګه څلور سرتاسري کمپاینونه لرو یعنی په ټول افغانستان کې چې دوه پړاوي بشپړ سوي دي یو بل دریم پړاوي په راتلونکي زیږدیز میاشتې په نیمایي کې پلي کیږي یعنی د جون په 14 متر و ولسمه پورې دا کمپاین هم سرتاسري دی په ټول افغانستان کې او درې نور فرعي ای کمپاینونه منګه لرو په عامه په هوی په برخه کې هم درز مثلا د امنیتی ستونزو ننګاونو په برخه کې او همداسې د نورو په بیلابیلو برخو کې منګه پلانونه لرو هغه به کې دایسي دلته به ځایني چې ټول درته وشمیرو خو معمده پلانز منګه دا دی چې په څنګه چې مخکې مویل غوځای کې سیمه کې چې تهدید لړ دی باید ماشومان شپږ واره په کال کې واکسین واخلي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ
سلامت شئ له تاسو نه مننه
درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشهید لوبو له میدانه یوي بلی اونې زی خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی پرونه خبرونه کې به د ننګرهار د آزاد مبارزو د فدراسیون د ولایتي مسول سره په دې ولایت کې د آزاد مبارزو د ورزش پاړه خبري ولرو دا شان به ووري چې په لې ګرځیدل څومره مهم ورزش دی که وختونو د آزاد مبارزو د سکل د قیمتي لوبغاړو پاړه به هم معلومات درکړو خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
ورزش
د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وی اتل سنجونو تر سخت سیالي ورسره د کابل د منډي وهونکو ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د دې ریاست د رسنیز څنګه غړي عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل د سیالي نن د کابل په غازی لوبغالي کې د 250 سنجونو ترمنځ پیل شوی وي. د نوموړي په خبره په دې سیالیو کې لوبغاړو لسل څخه تر 3000 متر واټنه پورې په خپلو کې سره سخت سیالي وکړي چې لډلې اتل سنه د کابل ملي ټیم ته غوره شوی. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو لمخې غوړ شوې تل لسلوبغاړي به د ولایتونو په کچه تر سیالي ورسته د ملي ټیم د غړیتوب لپاره سیالي وکړي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ د ولایتونو په کچه د منډي سیالي را روانونه په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د ناشنوایانو د فوټبال ملي ټیم براتون کې چهار شنبه ایران ته سفر وکړي. د ناشنوایانو د فوټبال ملي ټیم روزونکي محمد عزیز ابو فضلینن ازادي رادیو ته وویل دغه سفر په آسیایي لوبو کې د ګډون په هدف تر سره کیږي. که څه هم ښاغلی فضلی د دې لوبو د پیل کرنې ته په ډاګه نکړه، خو ویل چې د چهار شنبه په ورځ به د دې لوبو ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې لوبو هدف د ناشنوایانو د فوټبال نړیوال جام لوبو ته لارمون دل دی. د ناشنوایانو د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د آسیا په کچه تر سره کیدونکې دا سیالي د اتو لوبډلو ترمنځ دی چې نړیوال جام ته به ترې څلور لوبډلې غوره شي. او د ویسټ انډیز هیواد د کرکټ کورنۍ لیګ یا سی پی ایل نهم پړاو لوبې د روان 2020 کال د اګست میاشت په 23 نیټه د ویسټ انډیز په ګیټس جزیره کې پیلېږي چې د سپتمبر میاشت تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د دې لیک لپاره د لوبغاړو د پیر یا بولی مراسم روان اونۍ پیل شو او شپږ لوبډلو خپل لوبغاړي وپیرل. د دې لیک د بولی په مراسمو کې 15 افغان لوبغاړي وقار سلام خیل، ابراهیم زدران، قیس احمد، شفیق الله غفاری او رحمان الله ګربز هم واخیستل شول. خو د نوین الحق سره وار لمخې خپل لوبډلې ګیانا امازون سکل د لوبېدو په مخه تړون کړی وو او له ځان سره یې ساتلی وو.
یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د ننګرهار د فری فایټ یا آزاد مبارزو فدراسیون ولایتي مسولین وایي چې په سختو شرایطو کې تمرین کوي، خو لا هم دا ولایت بیلابیلو ورزشونو لپاره جمنازیوم نه لري. دوی چارواکي تورنوي چې د ورزش په برخه کې ننګرهار ته پاملرنه نه کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا شیبه د فری فایټ او یا آزادو مبارزو په برخه کې د ننګرهار ولایتي مسول د ټلیفون په لیکه دی. مننه استاد چې زموږ غوښتنه مو ومنله ک په پیل کې د خپل ځان پاره راته وایي.
درنغه کاموال ابراهيم خیل ما د ننګرهار ولایت تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې.
اوس تاسو په ننګرهار کې په کوم کارونو بوخت یاست؟
مون خو تقریبا د 3 کال کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی ما د فری فایټ فدراسیون مسولی ما په دې ځون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیوال اکیډمي می جوړ کړل. په دلته په دې کې درې سو ورزشکاران همدا مهال بوختي خپل ورزشونو مخې ته وړي. تقریبا درې کاله مخکې زه په مرکز کې اوسېدلم، خپل تمرینات می هلته مخې ته وړو. کله چې زه ننګرهار ولایت ته راغلم هماغه و چې د ننګرهار ورزش می ډیر مخې ته یوړو. هغه وخت کې فری فایټ رسمیت نه لرو، د فدراسیون په ننګرهار کې نو می د مرکز څخه فدراسیون راوړ ننګرهار ولایت ته. بنیادګذاري ما وکړله په ننګرهار ولایت کې، یو لوی اکیډمي می جوړ کړل د افغانستان په سطح باندې.
تاسو په دې ولایت کې د فری فایټ یا آزاد مبارزو د لوبغاړو یادونه وکړه، فکر نه کوئ چې ننګرهار په دې برخه کې خای خې استعدادونه ونه لري؟ ځکه تر دې دمه په ملي کچه یا هم په نړیواله کچه لدی ولایت د آزاد مبارزو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی؟
بالکل تاسو خبره درسته ده، زموږ خې استعدادونه لرو په ننګرهار کې. داسې استعدادونه لرو مخکې ما یادونه وکړه د فیصل په نامه باندې چې موږ کوم ورزشکار لرو په ننګرهار ولایت کې. که چیرې په دې ته توجه وشي د افغانستان په سطحه باندې چې کوم د وزن هغه وګټو، که دته توجه وشي د ننګرهار د تجارانو د خوانه، د ننګرهار د مشرانو له خوانه، نو دا حتی زه په باور لرم چې په یو سي کې هم خپل وزن ګټلی سي، افغانستان ته افتخار راوړلی سي. یوازینی مشکل زموږ همدغه دا چې د ننګرهار ولایت کوم ورزشکاران چې کوم دي نه تشویقیږي، نه د تجارانو له خوانه. تر دا دمه موږ هیڅ نه یو تشویق شوي. که درته ویم زموږ دغه 15 کاله کېږي چې ایم ایم ای ته مخه کړې ده، زه خپل شخصا یا د ننګرهار کوم ورزشکار د یو وکیل له خوانه، یو ولایتي شورا، د یو د ننګرهار تجار د خوانه، موږ تر اوسه نه یو تشویق شوي، نه یو تقدیر شوي. زموږ سپورټ تر اوسه هیڅ نه ده کړی.
سر لدی چې ننګرهار د بیلا بیلو ورزشونو کور یادیږي، خو د ورزش په برخه کې ترې د ستونزو راپورونه هم ورکول کیږي. استاس فدراسیون د غلط لکوم ننګونو سره مخ دی.
ایمنګ خو لوی ستونزه دغه وا ته سترو سمنګ جام نیازم نه لرو، ترو سمنګ په ننګرهار کې د لوبو یو میدان نه لرو. سو مخ کې د غزمنګ جام نیازم افتتاح سو، خو تقریبا 15 کال کېږي چې دا لز د افتتاح سو بند سو. که یو ګورې هم دا محل اغزمک هم غصب شولای وسان دازه 13 ورځ منتلو نږدې خمدیدنه ورته وکړه، خو جمعنی اعظم تر اوسه ننګرهار نه لري. په پنشیر کې وګورو یو وړکه ولایت ده، ډیر یو لوی جمعنی اعظم لري. سو سو د پیمنګ دا وسوی سو التم لوبي کړی دي. همدا محل مونږ وس ولایتي سالي نشونه ولای، ولایتونه نشي دعوت کوله، په د خاطر نشو دعوت کوله چې مونږ جمعنی اعظم نه لرو. کچیر جمعنی اعظم نه لرو نو د ولایتونو لوبي په ننګرهار کې نه کیږي.
د جمنازیوم پړستا سستونز له ولایتي چارواکو یا هم مرکز کې له مسولینو سره شریکه شوې ده.
روزې په 28مه منګه د ننګرهار والی سره ناشته وکړه، له روزماتې عمل ته په ولایت کې وک منګه خپل سستونز د جمنازوم پړه باندې بار بار هم ویلي. سولېز مزایریم کړي دي، کابل ته تللی اسو، امریت ته تللی اسو، خو تر دا دمه زمونږ هیڅ چار نه دا اورېدلې. کاورېدلې دا بیرته ور باندې لیدنه نه دا کړي چې باید سیدی ته کاروشی. خو د ننګرهار جمعنی اعظم ته مونږه ډیر اړتیا لرو چې دغه جمعنی اعظم زر تر زر جوړ سي.
کومول صاحب، اصلا ستونزه څه ده؟ ځای ورته نه لري کنه بودیجه اعلان د منظور شوی
جمعنی اعظم لپاره بودیجه ورکل شوی و، ځای ورته مشخص شوی و چې پاغه زمکه باندې کله چې تعمیر جوړ سو که درته ویمه سالویخ په صدا ګارم شوی ده، خو 15 کال کې چې کار په ټاپه درول شوی ده. یو شخصي کس ور باندې داوا چولې ده چې دا زمکه زما ده او کار درول ده، نو هغه دولت سره لنجر روان ده. نو دولت باید چې چاته قرارداد ورکړي، یو په ځای باندې جمنظم جوړي، باید چې مخکې تر مخکې آیا هغه ول هغه جایداد خپل کی دغه قواله تیر کی، به په هغه جایداد باندې کار پیل کی. نو کار په ټاپه ولاړ ده تقریبا 15 کال کېږي. بودیجه هم پاس شوې ده، شاید دا پیسې تللې وي شخصي جبونو ته. منګ چې څومره معلومات کړی ده، حتی وې د خلکو په کې شخصي کورونه جوړ شول په همدغه پیسو باندې، چاو چا چې په کې برخه رسیدلې ده. خو جمعنی اعظم اماغه سي کار ولاړ ده، حتی ازمکه غصب شوې ده. یو ساندازه ازمکه غصب شوې ده، کچېری نږدې نه کتنه ورته وسی، یو سو کسیس پلاوی آیات ورته جوړ سي، راشي د ننګرهار ورزشکاران ته په کې برخه ورکې په دغه آیات کې راشي د نږدې نه کتنه ورته وکي. آیا د بودیجې څه شو؟ دی ولی کارونه ولاړ دي، تر اوسه هیڅ پختنه نه دا کړی.
ډیره زیاته مننه د ننګرهار د فری فایټ یا آزاد مبارزو ولایتي مسول ګران آغا کاموالو. آیا په هیګه چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزاد مبارزو کوم لوبغاړي په 2000 کال کې ډیری پیسې ترلاسه کړي؟ نور حالي زموږ له همکارې واوري.
د ایرلند هیواد د آزاد مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2000 کال تر ټولو زیاتې پیسې لسره وړونکې لوبغاړی وشمیرل شو. امریکای ورسپانې فوروز د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې لسره وړونکې لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیونه ډالرو په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فوروز ورسپانې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي. د یادې ورسپانې د راپور پر بنسټ 2 کلن مکګرګور د تیر کال په 12 میاشتو د روان 2020 میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 130 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي. د فوربس په ورسپانه کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی. هغه په تیر کال کې 130 میلیونه ډالر ترلاسه کړی چې دا یې بیا خپل د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. تر میسی وروسته په درېمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالدو راغلی. رونالدو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړی دی.
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه معلومات اوریدل چې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړې دي. اوس هم لږ منی سره سم د پلي ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټي
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځېدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتره کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د بریتانیا د عامه روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلی ګرځېدل د ځینو خنډونو لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او د ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو څېړنو کې د پلی ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوی. بله مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. څېړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بل ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډیر په دې باور دي چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ډیویټوریو په خپل ژورنال کې وایي، کله چې زما پښې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګه پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري، بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوريږي. کمو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شي نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لارې کې د دې فرصت ولري چې آزاد هوا تنفس کړي. بل مسله دا ده چې ساسو د تصور ځواک پیوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ نو ښه ده چې کله ناکله د خار لواټونو او کوڅو ور اخوا په آزاد فضا کې قدم وهي. دا قدم وهل به په خار کې لیدلې ګډوډ تصورات ترته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هیروئ چې پلی ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دي چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ. خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ، څو ستاسو څخه د چاپیره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډیره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت تیریږي او ورزش ته تر ډیره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي ترسو ژوند په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چیرته جیاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان